اوریدون کو د مشال ډیو په روانو پرورو کې د خپل کوربا اسرائیل لمومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ به ستې وخت ورځي یو بجه شوي نن د زیارت ورځ د 2018 کال د مئی د میاشتې 12 نیټه ده په دې غړي کې اوري په کوټه کې 14 د افغانستان په اړه د سولې خبرې همداراز د پولیو ناروغي او په وروستۍ نیمایي کې د ښځو په اړه ونیز خبرونه تاندې هیله هم لرو خو لومړی ورزو مجید بابر سره چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشي رومبې د مشال د خبرونو سرټکی کوټه کې یو بمی چودنی یو پولیس والا وجل او سلور نور شوبل کړي د افغانستان په سریپل کې سلاونو شل کسان وجلی او 22 نور شوبل کړي د پیرس نا قاهری تروانه د مصری ایرلاین هغه الوتکه چې پکې شپږ 50 مسافر سوارو لادرکه شوی ده اوس د مشال د خبرونو تفصیل نن سهار د بلوچستان سرخار د کوټي مشرقي بای پاس سره نږدې چاودیدونکو مواد لوجه یو پولیس سهلکار وجل شوی او سلور جوړبل دي د سرکاري رسنو په وینا چې د پولیس سرتیری د معمول په گشت وو چې د دغه پیښه ښکار شو سرکاري رسنه وایي چې امدادي ډلې د پیښه ځای ته رسیدلي او د پولیسو افسي ځواکونو سیمه محاصره کړې بلخوا پاکستانی شخصي ټلویزیونونو په وینا چې د یو پولیس سهلکار حالت د اندېښنې وړ دی د دې پیښې ذمہواري د پاکستانی طالبانو جماعت الاحرار او قاری سیف الله ډلې قبول کړې د پاکستان د پنجاب صوبې ملتان ښار کې اته وسلوال وجلې شوی خو د چارواکو په خبره د دغو وسلوالو دوه نور ملګري په تیښته کې بریالي شوي دي د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه تیره شپه د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې کاونټر ټیریزم ډپارټمنټ د ملتان په نوابپور سیمه کې د عملیاتو په نتیجه کې دا وسلوال وجلې د پاکستان سرکاري ریډیو د چارواکو په حواله زیاتوي چې دغو وسلوالو په ملتان پوهنتون د حملې منصوبه جوړوله چارواکي دعوه کوي چې نیول شوو وسلوالو سره یې خودکش جیکټې ګڼ شمېر لاسي بمونه کلاشنکوفونه او نور بارودي مواد هم نیولی چارواکو د وجل شو وسلوالو شناخت نه دی پټاګه کړي او نه د دوی تعلق کومې ډلې سره خبردل خو په پنجاب کې د جیش محمد لشکر طیب او پنجابي طالبانو سره سره د یو شمیر نور ډلو د موجودیت خبره هم کیږي د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې د پولیو پر ضد د سانګ چارواکي وایي چې 13 ورځې دغه صوبې د بنو ضلع په غوري والا یونین کونسل کې د ګوزن په ناروغي بوخت یو بل د نهه میاشتو ماشوم محمد تشخیص شوی او مړ شوی دی د چارواکو په خبره دی نوی تشخیص شوی ماشوم سره د غزله کې د ګوزن د ناروغ ماشومانو شمیر دریو ته ورسید د چارواکو په خبره د محمد کورنۍ خپل ماشومانو ته د ګوزن پر ضد د ساس کور کول نه انکار کړی وو د بنو ضلع خطیب مفتی عبدالغنی اډوکیټ مشالې دوه سره په خبرو کې په هغه انکاری کورنو غږ وکړ چې خپل ماشومانو ته د غساس کې نه ورکول ګناه ده
دا اپیل کوم چې عوام دې خپل بچیانو ته پولیو قطرې ورکړي ځکه چې دا علاج ده او علاج په اړه کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو د خپل بیمارانو علاج کوئ نو دې وجه نه مناسبه ده چې هر مسلمان خپل بچیانو ته د قطرې ورکړي
د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په بنو او خوش اسیمو کې ماشومانو ته د ګوزن پر ضد د اساس کور کولونه د انکاری کورنو شمیره ډیره زیاته ده د سریپول ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د راغلو سیلابونو په نتیجه کې لکتر لګه شل تنه مړه شوي دي د سریپول د والی ویاند زبی الله امانی پرون وویل چې دا کسان د سریپول د کوهستانات په جنوبي ولسوالۍ کې مړه شوي دي د په وینا د غوسیلابونو 22 نور ژوبل کړي او یو شمیر کورونه نړولې دي امانی دا هم وویل چې د سیلاب د پولو سیمو یو برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده د سیمې قومي مشرانو له غیر حکومتي خیراتي ادارو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل پینده مسلو رخي د غونډه کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده د غونډې ګډونوالو د کابل د 13 اپریل د 19 نیټې برید وغانده او د ترهګرۍ بدون ذمہوارو ته خبرداري ورکړ چې د خپل اعمالو جواب ته تیار ووسی د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان له لوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وو د پاکستان لخوا د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر اعزاز احمد چودري د امریکا په استازیتوب افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استاد ریچارډ ولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره دغه هیواد خاص استاد دینګ ژینګ ګډون کړی وو د افغانستان د سولې د عالی شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پر نهایي شو. د اجرایي رئیس لومړی مرستیال انجینیر محمد خان په یو خبري غونډه کې وویل چې د سولې عالی شورا د مسوده د حکمتیار د اسلامي حزب پلاوي تر رسمل وسپارله. د ښاغلي محمد خان ویاند حبیب الرحمن ابراهیمي د مشال لیډو افغان څنګه ته وویل چې په دې مسوده کې د دواړو لورو مکلفیتونه څرګند شوي دي.
دغه مسوده د سولې د عالی شورا لخوا د حزب اسلامي د امیر انجینر ګلبدین حکمتیار هغه با صلاحیت پلاوي ته ورکړل شوه. په دې کې د حزب اسلامي د امیر او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دواړو لورو هغه غوښتنې او مکلفیتونه او هغه وظایف په دې کې نغښتي دي.
د اجرایي رئیس لومړی مرستیال انجینیر محمد خان وویل چې حکمتیار د سولې په بدل کې د کوم امتیاز غوښتنه نه ده کړې. د مصری هوایی شرکت هغه د مسافرو لا درک الوتکه چې د پیرس نه قاهرې ته روانه ول لپاره د لټون او مرستو عملیات پیل شوې دي. د الوتکه نن سهار د پیرس نه قاهرې ته روانه وا چې د رادار نه غیب شو. د مصر د قامی هوابازی اداره وای چې فلایټ ام اس 804 کې شپک 50 مسافر او د عملی لس کسان سوار وو او نن سهار کله چې د الوتکه په مصری هوایی حدود کې داخله شو نو د رادار نه لا درک شو. د مصر پوز وای چې د الوتکه د لټون لپاره د یونان سره په مرسته پلټون کې الوتکه او سمندري بیړۍ روانه کړې دي. او رښتیا خبردا چې مالدیو د سعودي عربستان رښتیا اتحادي دی چې ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کوي. دا هیواد وای د تهران تګلارو په مدني ختیځ کې سولې او امنیت ته ځان رسولای دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې سولې او امنیت چې د پراخ مدني ختیځ سره تړلې او په دې خاطر ایران یو واخ بولی. سعودي عربستان په 13 جنوري میاشت کې ورستو لهغي له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل چې په تهران کې پر سفارت حمله وشو. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو به سراج زهیر وړاندې کی.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه شل پیسې غستر کیږي او په 1.5 روپیه شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.5 روپیه شل پیسې او په 1.5 روپیه اتیا پیسې. یو یورو په 1.3 روپیه او په 1.3 روپیه شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپیه 55 پیسې او په 23 روپیه اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 90 پیسې او په 23 روپیه لس پیسې. یو افغانی په یو روپی 53 پیسې او په یو روپی 55 پیسې. او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 25 بنو کې 30 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو ورتل تاسو نه مشال رادیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري په کوټه کې 14 15 کسانو تمرګ جوب لاړولې. د سیمه ایزو چارو کارپور ایملای سبزی وای اوس مهال د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په اړه ډېر امید نه لري.
په تاسو حالات کې چې دا ډېر مهم هیوادونه پاکستان او افغانستان هغه یو بل باندې شک کوي او یو بل سره تعاون نه کول غواړي. بیا خو توقعات ما په شرط باندې تقریبا ختم شوي دي.
په بونو کې یو بل ماشوم د پولیو ناروغي ښکار شوی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې د بنو ډېر اسمل خان ځایي رپورټونه به نړیوال کړل شي او خلک به کولی شي چې له دې رپورټونو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. خو د بنو وزیرستان خلک بیا وایي
د میش بجلی نشته او د میش روډی نه خراب دي. د میش کېری نه اړنګ دي. میش دا اپیل کې چې کنه میش سره بجلی به حال شي او کېری نه درته جوړ شي. د رپورټر پیسې د میش پای کېری نه پر روډی نه ولایږي.
له فرانس څخه مصر ته تلون کې الوتکا ورکه شوی او په روسي نیمای کې د خزو خبرونه تاندې هلي هم لرو
چې تلقته الوکی تاسو غلطي وکي او راولګي زمونږ بچیانی یا مونږه فسوره کی ورکي په ننوات کې لیږي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو لمشال رادیو سره اوسئ.
اوس د خبرونه لوبړی ریپورت اوردون کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د کوټه پر ختیځه څنګلار یا بای پاس یو 14 یو پولیس وجل او څلور نور یې جوبل کړی دي. دا 14 نن سهار شوی اول کېږي چې هدف یې د پولیسو موټر وو. تحریک طالبان پاکستان خریص پولا ډلې د دې 14 ذمہواری منلې ده. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ډیو خبريال سراج ظاهر کوي.
د بلوچستان د پولیسو په وینا چې نن سهار د کوټې د مشرقي بای پاس سړک سره نږدې د بارودي موادو په چاودنه کې یو پولیس اهلکار وجلې او څلور نور جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا چې د پیښې ځای ته امدادي ډلې او پولیس رسیدلې دي او د اف سي ځوانانو او پولیسو علاقه خپل ولکه کې اغستي او پلټنې یې پیل کړې. پاکستانی رسنۍ وایي چې په جوبل پولیس اهلکارانو کې د یو حالات مرګونه دي. د دې ترڅنګ د نامعلومه ځای څخه د ټلیفون د لارې د نقل قانون ګرځولې شوی پاکستان تحریک طالبان قری سیف الله او جماعت الاحرار ډلې د دې پیښې ذمہواری قبوله کړې ده. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د بونو چارو دفتر په وینا افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د څلور ملکونو مشورتي ډلې په پنځمه غونډه کې یو ور بیا ویل شوی چې د افغانستان د مسلې حل یوازې مذاکرات دي. د غونډه کې ویل شوی چې په کابل کې د اپریل په میاشت کې شوی د زندګي بریده په سخت ټو کې غندنه کوي او همدارز دوی وایي چې داسې پیښو کې ککړ عناصر دي د خپلو کړو د نتایجو لپاره تیار اوسي. د دې په اړه نور تفصیل زموږ د همکار رب اکرم خان په دې رپورت کې ورکړو.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د څلور ملکونو مشورتي ډلې په پنځمه غونډه کې د دې خبرې یو وار بیا عزم شوی چې د افغانستان د مسلې حل یوازې مذاکرات دي. د څلور اړخیز پنځمه غونډه په اړه د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې اسلام آباد، کابل، واشنگټن او بیجینګ په دې خبرې متفق دي چې د تشدد څخه فائدې نشته او د امن مذاکراتو لپاره په دې ډلې کې شامل ملکونه به خپل اثر رسوخ استعمالوي. خارجه چارو دفتر خبر پاڼې زیاتوي چې د څلور اړخیز د ډلې ملکونه په کابل کې د اپریل په میاشت کې شوې د ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندنه کوي او ویلي چې داسې پیښو کې ککړ عناصر دي د خپلو کړو د نتایجو لپاره تیار اوسي. خبر پاڼه وایي چې د څلور ملکونو بل مشورتي غونډې نیټه به په متفقه توګه ټاکل کیږي. په دې پنځمه غونډه کې څلور واړو ملکونو د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د سولې عمل مخ په وړاندې د بوتلو هوډ څرګند کړی دی. په دې غونډه کې د پاکستان لخوا مشرولي د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري او د افغانستان لخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر ساخنوال کړی. د امریکا لخوا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن او د چین لخوا د افغان امور خصوصي استازي دینګ سیشن کوله. د دې غونډې په اړه تیره اونۍ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي وو چې په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې تر اوسه څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر دا هم ویلي وو چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. څلور واړه ملکونه د مذاکراتو هوارې لپاره خپل کوششونه کوي. د دې څلور اړخیز پنځمه غونډه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لخوا تیره میاشت د کابل ځانمرګي برید نه پس ځای ویلې شو چې پاکستان نه امید نه لري چې افغان طالبان به د مذاکرات دو غونډې اسلام آباد او دو په کابل کې شوې دي. افغانستان کې امن پسې کول لپاره د څلور واړو ملکونو د مشورتي عمل تیر کال شروع شوی و. بلخوا د چهارشنبه په ورځ پاکستان افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر ساخلوال سره ملاقات کړی و. د افغانستان د سفارتخانې لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې په دې ملاقات کې د افغانستان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د څلور اړخیز غونډې په شمول نور مهم موضوعات خبرې شوی وي. ډاکټر ساخلوال تیر ورځ هم د لړکی د پاکستان لپاره د امریکای سفیر ډیوډ هیل سره هم د دې سلور اړخیز خوند په اړه ملاقات کړی وو. کارپوهانو په نظر چې په پاکستان د افغانستان حکومت او امریکا لخوا فشار دی چې طالبان د مذاکراتو می سره وسلو لپاره خپل کوششونه وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته وګورئ. د سیاتو محکمې چارواکو په وینا بنو کې یو بل د نه همیشتو ماشوم پولیو یا ګوزړ ناروغي وهلې او مړ شوې دي. همدارز دغه سره په بنو کې روان کال دریم ماشوم وو دغه چې پولیو وهلې دي. چارواکي وایي بنو کې اوس هم انکاریان په زیات شمیر موجود دي. د بنو ضلع خطیب وایي څوک چې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي نو هغه د ګناه مرتکب ګرځي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې ورو
خیبر پختونخوا زلابنو صحت محکمه او پولیو پروگرام چارواکو پوینا زلابنو کې د پولیو یا ګوزړ ناروغي یو بل نوې کیس تصدیق شوه چې د سره روان کال کې په بنو کې درې ماشومان د پولیو یا ګوزړ ناروغي ښکار شول. د صحت محکمه چارواکی وای یونین کونسل غوریواله کې د نه میاشتو محمد نامی ماشوم ګوزړ ناروغي د صحت کمی ادارې تصدیق کړي. دوی وایي دغه ماشوم سملاسي د پولیو ناروغۍ له وجې مړ شوی. صحت محکمې چارواکي وایي د یاد ماشوم کورنۍ ماشومانو ته پولیو کترې ورکولو نه انکاري ول. بنو کې تیره اونۍ هم منډان سیمې یو کال سوهایما نامی ماشوم ته ګوزړ ناروغي شوې چې د چارواکو په وینا دغه کورنۍ هم ماشومانو ته پولیو کترو ورکولو نه انکاري دي. د بنو صحت محکمې یو اعلی چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط وویل بنو او خوښه کې ماشومانو ته د پولیو کترې نه ورکولو یا انکاریانو شمیره ډیره زیاته ده او اوس د پولیو ټیمونو میرمنې د یېرې له وجې په کورونو کې ماشومانو تش مارکینګ وکړي. کمې کورنۍ چې ماشومانو ته پولیو کترې نه ورکوي نو د ده په وینا اوس د اصل انکاریانو ورته پته لګول هم ګران شوی. نوموړي وویل که لیډی هیلت ورکر یا پولیو ټیمونو میرمنې دغه کورنۍ په ګوته کوي او پولیس یې نیسي نو دغه میرمنو لپاره هم ذاتی په سیمه کې جګړې جوړیږي او ورته دړکې ورکول کیږي. لہذا دې لړکې خاصه منصوبه بندي پکار ده. د بنو زیلی خطیب مفتی عبدالغنی اډوکیټ مشال ته وویل خلک باید پولیو ناروغۍ مخنیوي لپاره ماشومانو ته پولیو ساسکي ورکړي او کسو کې انکار کړي نو ګنا کوي.
اپیل کوم چې عوام دې خپل بچیانو ته پولیو کترې ورکړي ځکه چې دا علاج ده او علاج په باره کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو د خپلو بیمارانو علاج کوئ. نو دې وجه نه مناسبه دا ده چې هر مسلمان خپلو بچیانو ته د کترې ورکړي ځکه چې په دې کې صحت صحیح او نه حرام صحیح. نو دې وجه نه مباح عمل دی
خیبر پختونخوا کې شپږ چپکې درې کیسونه یوازې په بنو او په ټول ملک کې یوولس د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ نوي کیسونه شوي. د قبایلي سیمو صحت محکمې چارواکو په وینا قبایلی سیمو کې پر روان 2018 کال کې تر اوسه هم د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ یو کیس هم نه دی شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
مشال ریډیو ته وګورئ. اردوونکو که څه هم په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د سغدریزو او وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې د بریاو اداوي کړي او په زیاتره وسلوالو ډلو یې پابندي هم لګولې، خو د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله بیا وایي چې د هغو ډلو پر ضد کاروایی نشي کولای چې ریاست یې په خپله په معاملاتو کې شامل وو. نوموړي دا خبرې له بی بی سي سره په مرکه کې کړي. خود دا هم ویلی دی چې په پنجاب صوبه کې یې د وسلوالو خلاف عملیات کړی دي. په پاکستان کې کارپوهان د صوبایي وزیر د دغه سرګندونو په اړه څه دریځ لري لګولې ځو.
د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله په داسې حال کې د هغه ډلو خلاف د عملیاتو نه کولو خبر کړی چې د نوموړي په وینا ریاست په خپل د هغه ډلو په معاملاتو کې شامل وو چې په هغه صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف عملیات شروع کړل شوی وو. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو او ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي چې په سیمه کې یو وخت داسې وو چې ټولو هم دغه ډلې د خپلو ګټو لپاره کارول. پاکستان هم دا کار کولو، خو په اوسني حالاتو کې پاکستان خپل دریز بدل کړی دی.
پاکستان ته د یو واضح دریز لرلو ضرورت دی. د سره به په نړیوالو کې د پاکستان د پالیسیو په اړه اعتماد زیات شي، خو پاکستان ښه تاریخچه نه لري. دغه هیواد لپاره مشکلات موجود دي ځکه چې له ډېرې مودې راهیسې هغه پالیسي خپرې کړې وي. کله چې پالیسي بدلیږي نو پکې مشکلات رامنځته کیږي. پاکستان کوشش کوي چې د هغو عناصرو خلاف داسې کاروایي وکړي چې ستونزې یې زیاتې نه شي.
مشکلات
کارپوه طلعت مسعود زیاته کړه چې له هغه ډلو سره چې ریاست ورسره پخوا مرستې کولې په موجوده حالاتو کې به خپل ځان جلا کولو کې وخت لګیږي. بیا پخوانی سفارتکار او کارپوه ایاز وزیر په دې اند چې حکومت په پنجاب صوبه کې پر خپل پالیسیو سرګند دریز نه لري. ایاز وزیر زیاته کړه کارپو ایاز وزیر دا هم ویل چې باید حکومت له متضاد بیانونو څخه ډډه وکړي ځکه چې د فوج مشر په وسلوالو ډلو کې د توپیر خبره رد کړې وه. بیا په اسلام آباد کې خبریال او کارپو محمد مالک وایي چې د پخوانی فوجي واکمن ضیاء الحق په وخت کې دا د ریاست پالیسي وه چې دغه ډلو سرپرستی او ملاتړ وکړي. خو د دوی په خبره په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات د وسلوالو خلاف کاروایان شوي او ډیر کارونه روان دي. دی وایي
پاکستان
د پاکستان ټولنه محافظه کار ده. په دې ټولنه کې له خپل تناسب نه زیات د سخت دریځو ډلو زور دی. دوی په زوره په ادارو خپل اثر ښودلې او حکومتي ادارو هم په دغو ډلو دومره فشار نه دی راوړی چې څومره په کار وو. داسې ډیر کارونه دي چې حکومت یې خاموشۍ سره کوي خو اشتهار بازی نه کوي. په موجوده حالاتو کې ډیر څه په کار دی او چې سره وان دی هغه ډیر کم دی. خدا ویل چې دا څه نه دی نو دا به مبالغه وي.
په مجموعي توګه کارپوهان په دې اند ښکاري چې حکومت په پنجاب صوبه کې ډیر زیات محتاط دی ځکه د هغه تنظیمونو پر ضد داسې ګامونه نه پورته کوي چې هغه رو پاروي او هغه ډلو ته هم د دې خبرې احساس شته.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال رډیو ته وګستئ. د پېښور پونتونو انتظامیه وایي چې د نوخار په ازاخیل سیمه کې د یاد پونتون بوټانیکل ګارډن چرته چې زده کوونکي په بوټو باندې څېړنې کوي د نوخار انتظامیه له 6 اپریل هیسې تړلې دی چې ورسره د زده کوونکو څېړنې اغیزمنې شوې دي. د عدالت د حکم باوجود د باغ په نه پرانستلو پېښور هایکورټ د نوخار ډیپټي کمشنر افتخار خان ته د عدالت د سپکاوي نوټس اهم جاری کړی دی. تفصیل له پېښور د مشالې د خبريال زلان یوسف زیرا کوي.
د نوخار په ځاخیلو سیمه کې د پېښور په هنتون د بوتانیکل ګارډن یا په بوټو باندې د سیړنو د باغ ډایرکټر ډاکټر اسد مشال رډیو ته وویل چې د نوخار ضلع انتظامی د 6 اپریل راهیسې یاد باغ ته جرندې یا تالی وهلې دي چې ورسره نږدې د 1.5 د کوونکو سیړنیزې زده کړې په ټپه ولاړې دي. د 6 اپریل وړاندې د نوخار ضلع انتظامی لخوا پېښور پوهنتون ته لیږل شوي سرکاري خط کې ویل شوي دي چې ضلع انتظامی د پوهنتون سره د بوتانیکل ګارډن لیز یا اجاره ختمه کړې ده او پوهنتون دې زر تر زره یاد باغ اوزګار کړي. خو د پېښور پوهنتون ډیپټي رجسٹرار او ویان اختر امین په دې اړه وایي
پېښور نسټه سره د باغ شکمې 2005 نه دا وخت وزیر اعلی او لوکل ګورنمنت چې کوم دی هغه سره یو باقاعده معاهده زمونږ شوه. دا نه پس دا یو لیز اګریمنت په تحت مونږ ته ملو شو او دا د یو کم سل کالو لپاره چې کوم دی پېښور نسټه ته ملو شو. لومبه خدای چې دلته به تعلیمي سرګرمۍ کیږي بل بدل ته هغه تحقیقي کار کیږي چې د دنیا نو په خصوصي توګه باندې په خیبر پښتونخوا نه کم بوټي ختمېدو ولادي پر روان شل کالو کې 50 کالو کې داغي افزایشي نسل بدلته کیږي.
نو موږ یې جاتوی چې د اپریل په 6 نیټه د پوهنتون انتظامیه د ضلع انتظامیه د فیصلې پر ضد د نوخار د عدالت نه سټي اډر واخستو خو د عدالت د حکم باوجود ضلع انتظامیه د باغ پرنستلو نه ډډه وکړه چې بیا وروسته په کې پوهنتون د ضلع انتظامیه خلاف د توهین عدالت کیس هم په های کورټ کې جمع کړو. های کورټ د نوخار ډیپټي کمشنر ته نوټس جاری کړو او د بوتانیکل ګارډن د پرنستلو حکم یې ورکړو خو د دې باوجود هم ډیپټي کمشنر لا تر دې دمه د باغ تړلې ساتلې ده. د بوتانیکل ګارډن تړلو سره د ودیرش پی ایچ ڈی او ایم فیلز د کوونکو لسلو څخه زیات د ماستر ډیگریز د کوونکو شړنې غزمندې شوې دي. د ایم فیل یوز د کوونکو عرفان وای چې د باغ بندېدو له وجې به د 2 کال وخت ضایع شي.
امر په ریسرچ شروع کړو دا زموږ ردن کال ډیټا وا او ان کو کریټ لچ دا ګارډن بنس نو زموږ در تیر کال ډیټا هم نه لسته باشوا او زموږ سخت کال ډیټا هم ځکه چې زموږ ټول اکټیویټی سیزن باوند دي کنه زمانه اپریل مئی خراب شو نو نیکسټ اپریل مئی ته ویټ کوم نیکسټ اپریل مئی ته نه بلکې زبا دو کال نور زما خرابېږي ځکه زما د لاسټ ایئر ډیټا هم تباه شو. دا چې موږ تر ډیر مرګ دي چې راوي د 3 کالو ډیټا دې
2014 کال کې وزیر اعلی پرویز خټک د شپږ سوه وو یا کنالو باغ په 500 کنالو باندې د یو شخصي پوهنتون او د یو سرکاري تکنیکی پوهنتون جوړولو هدایت جاری کړی وو. خو د پېښور پوهنتون انتظامیه د وزیر اعلی د دغه هدایتو پر ضد عدالت ته لاړه او تر سپریم کورټه پورې یې کیس له صوبایي حکومته وګټلو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل شي دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کا تیرا کو تدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بیان څه په خوارې ځای خپل
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال لړیو ته غوږیست. اوریدونکو په روستنی مای کې هم ستاسو لپاره ونې ځخ خبرونه تاندې هلی لرو. خو زو بنو ته د پاکستان وزیر اعظم تیر ورځو ویلي دی چې د بنو او ډېر اسماعیل خان ځایي ایرپورټونه به نړیوال کړل شي او اوس به دغه سیمې خلک کولی شي چې له دې ایرپورټونو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. خو د بنو او وزیرستان خلک بیا وایي چې دوی تر دغه مراتو پر ځای په پوځي عملیاتو کې د دوی د ړنګ شوو کورونو بیا آبادول او همداراز دوی دا غواړي چې دوی ته د هسپتالونه جوړ کړل شي. د دوی چې کوم د بجلی لوډ شیډنګ کیږي د دوی په سیمه کې هغه د ختم کړل شي. نور د دغه خلکو خبرې په دې رپورت کې وو.
زما سبحان خبره کړه په میش دا وی چې میش ته هیڅ ضرورت دی ایرپورټ نشته. رودا شي د میش غلې د اوکسی د ګان ډاکې دی مردوړې بردرې می د پپې کې نر د بجلی حالات داسي چې سبو غید نه ونس میش په پیس نر داسي چې تباہ او برباد شوی. چې د خالی بجلی سایو کو د وطن درته سبا کوم چې د ایرپورټ هیڅ ضرورت نشته.
امجد خان جی باندې نه په ټوله میاشه یا لاس کسون سلی شل کسون درې می د مزید کسون هو جن درې می اصل مسله ټول ملک ته بجلی د ګیس د بی د صفویه بیموریز یو تشله
مون نشه زدادای شمالی وزیرستان وز د میشن ترشه ریدی میشتا یی چې تاسو درنه ستای و د میش اتس سهولات نشتا پوس په وطن شګانا د میش بجلی نشتا او د میش روډینا خاروب دی د میش کیرینا اړنګ دی میش دا اپیل کی چې ګانا میش سره بجلی به حال شي او کیرینا دارتا جوړ شي د ایرپورټ په پیسې د میش په کیرینا پر روډینا ولایږي سیم سکیم خاص لای دی د تسلې د به طریقا غنشتا په وړو وړ کې باندې زه ولایږي شي
زه ملک ریاض دا چې سٹارټ سی دا خدا کوي دای او میشته د غندینا او د بجلی او د روډینا د صفاکو په کېره شه بجلی تکلیف تا وړي کی کېرینا د دوه دوه مارله دا د حکومت مهرباني غوال د ټیک کو میستره د میش جوزه تور چیږي
مونوم قسمت علي د وزیر اعظم صاحب چې ایغه میشته د انټرنیشنل ایئرپورټ اعلان کړه دا په خاصي انټرنیشنل ایئرپورټ ته جوړ شي دا عوامه سہولت پورا ده خو عوامه بنیادی سہولتي نه دادي چې پهلا د عوامه روډینا امیر دې به تکلیف تا او بنیادی شای میش بجلی بالکل شتانه چې باندې سیټی سه په 24 غنټه سه 2 غنټه بجلی وی مرسمون ورسدینا مطلب دا چې ټول د ګرمۍ نه لوی په تکلیف دي سمره سخته ګرمۍ دوه د منیا دی مسله دا میرا حال شي به دا نه مطلب دا چې وستړې خو پهلا دا میشته دا بجلی سمکو
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اردن کو نن منګستا سره لپاره بل اونې ز خبرونه هارون بچا هنري غړي هم لرو او په روستۍ نیمای کې به تاندې هلي اونې ز خبرونه هم وي خو وخت کېدون کې دی یوونی مو بجا او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له غوږ د خبرونو لاندې زورو
نن سهار د بلوچستان سرخار د کوټه مشرقي بای پاک سره نږدې چاودیدون کې مواد لوجه یو پولیسي اهلکار وجل شو او سلور جو بل دی د دې پیښې ذمہواری د پاکستانی طالبانو جماعت الاحرار او قاری سیف الله ډلې قبول کړې د پاکستان د پنجاب صوبې ملتان خار کې اته وسلوال وجلې شوی خو د چارواکو په خبره دغه وسلوالو دوه نور ملګري په تیښته کې بریالي شوي دي د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې د پولیو پر د څنګه چارواکي وایي چې تیر ورځ دغه صوبې د بنو دلې په غوریواله یونین کونسل کې د ګودن په ناروغۍ بوخت یو بل د نهو میاشتو ماشوم محمد تشخیص شوی دی او مړ شوی دی د سریپول ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د راغلو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او دوه ویشت نور ژوبل دي د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپله پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شوه د مصری هوایی شرکت هغه د مسافرو لادر کال وته کچ د پیرس نه قاهری ته روانه ول لپاره د لټون او مرستو عملیات پیل شوې دي د غلوته کنن سهار د پیرس نه قاهری ته روانه و چې د ریډار نه غیب شو په دې الوتکه کې شپږ پنځوس مسافر او د عملی لس کسان سوارو مالدیو د سعودي عربستان رسته اتحادي دي چې د ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کوي د هیواد وای د تهران تګلارو په مدني ختیځ کې سولې او امنیت ته ځان رسولې ده د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې سولې او امنیت چې د پراخ مدني ختیځ سره تړلې او په دې خاطر ایران یو غواخ بولی سعودي عربستان په 13 جنوري میاشت کې ورسته له غی له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل چې په تهران کې په سفارت حمله وشو
خبرونه مولا مشال رادیو اوردل چې مجید بابر وړاندې کول او دن کو په دینه مې کې ساسل پاره او شمیر رپورټونه لرو او پر دې هم معلومات درکو چې ل فرانس هم مصر ته تلون کې لوتکا او رکه شوی خو لومړی زو اسلام آباد د چنه د پاکستان زنو ورسپاڼو په خپل ادارو کې سره خستی احمد الله ته وښی
آج ورسپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پانامه اسناد او رپورت سره په شروع شوې شخړې اوس پارلمان کې بحث شروع شو او په پارلماني جمهوریت نظام کې منتخب ایوان په دا قسمه معاملو د بحث لپاره صحیح ځای وي ورسپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې سیاسي مشورولي د په ګډه سره ضابطه کار تیار کړي او د مناسب قانون سازۍ د لارې د پراتلونکو کې دا قسمه معاملو مخنیوي وکړي شي ورسپاڼه لیکي چې د پانامه اسناد د مخې ته راتللو د ایوینی میاشتې نه زیات وخت وشو خو بد قسمت سره تر وسه په پاکستان کې د دې معاملې پلټنی شروع نشوي نو حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپکار دي چې زر تر زر د ضابطه کار او قانون سازي وکړي او بیا د پلټنی شروع کړي جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي چې اپوزیشن او حکومت ترمنځ د تاو تریخوالي لوجه په ملک کې بے یقیني زیاتیږي او په تیر وختونو کې هم د قسمه تاو تریخوالي لوجه د ملک نه د جمهوریت نظام خاتمه شوی و نو خبداوي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه خپل سیاسی ګټي یو طرف تکیک دي او د ملک نه د هر قسمه کرپشن خاتمه لپاره دي عدالتي پلټنو سره سره د احتساب لپاره هم لار هواره کړي ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن دی په ګډه سره یو پارلماني کمیټي جوړ کړي او په کم نه کم وخت کې د خپل کار مکملولو ورستو د کمیشن جوړولو لپاره دي لار هواره کړي چې دغه کمیشن زر تر زر خپل کار شروع کړي او پاناما لیکس په شمول چې چا هم کرپشن کړي دي د هغوی نه پلټنی وکړي مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې خیبر پختونخوا حکومت روجي میاش کې د خالی ورځي چټۍ په ختمولو غور شروع کړي دي او د صوبایي حکومت تر مخه چې د روجي په میاش کې د جمعې ورځي په دفترونو کې کار کولو وخت به د سحر ونیم بجو نه تر د غرمې 12 بجو پوري وي ورسپانه لیکي چې ترڅو د خالی ورځي چټۍ ختمولو تجویز دي نو دا صرف روجي میاشت نه بلکې ټول کال پر عمل کول پکار دي او دفترونو کې صرف د اتوار ورځي چټۍ پکار ده ورسپانه لیکي چې د ملازم نه صرف چټیانې زیاتې کوي بلکې د حکومت لخوا ورته هم په هر میاشت کې یو یا دوه چټیانې اضافه ورکړې کیږي نو هیله ده چې نه صرف صوبا بلکې په وفاقي کچه د هم د خالی ورځې چټۍ په ختمولو سنجیدګۍ سره غور او عمل وکړي شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نیو ټایمز ورځپاڼې د پنجاب د پخوانی گورنر شهباز تاثیر پړه لیکي، پر هغه د تختونکو لخوا زیات تشدد پر دې هم وشو چې غوښتنې یې د پیسو او تاوان علاوه د خپل ملګرو خوشی کول اهم وو. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي د افغان حکومت هغه پروګرام لزن سره مخامخ شوی چې پکې دوی وسلوالو ته د پیسو ورکولو په بدل کې د وسلو غورځول عملي کول. دغه مقالو مهمې برخې له فرخنده صدورو.
نیویارک ټایمز لیکي د پنجاب د پخوانی گورنر زوی شهباز تاثیر وای کله چې د وسلوالو وتختونو په دغه ټورو سلور نیمو کالو کې پر د هر قسم تشدد وکه. هغه وای د د تختونکو غوښتنې یوازې پیسې نه وي، بلکې د هغوی د د خوشی کېدو په بدل کې دا هم غوښتل چې د دوی ځینې ملګري چې په دغه هیواد کې په جیلونو کې قید دي خوشی کړل شي. شهباز تاثیر وای د تا معلومه وا چې دا دومره اسانه نه ده، او ځکه هم د په دغه ټوله موده کې د صبر نه کار واخیستو. غوای د په خدای باور وو، تلاوت په هم کولو، د خپل پلار یادونه هم ورسره وو چې د د تختولو سو میاشتې وړاندې وجل شوی وو. شهباز تاثیر وای لومړی سلور میاشتې بیا هم خېبي، خو پس له دغه پر د تشدد شروع شو. هغه وای د ازبکستان اسلامي تحریک ډلې وسلوالو تختولې وو، او دغه ډله په تشدد زیات باور ساتي، نو ځکه هم پر د زیات تشدد وک دی به وهلو نوکان به ورلا د وی خبرې کول، د لا اپخونه ای ورلا غوخی لري کولی او داسې نور. او زیاتوی سنا سدیرش میاشتې داسې وی چې د د بهر نړۍ سره هیڅ رابطه نه و. د د یو ساتون کې هم د د غونډه د فوټبال ډیر شوقین وو، او د مانچستر یونایټیډ سره یې مینا لرله، نو کله کله به په ریډیو دغه میچونه اوریدل چې دغه د د بهر نړۍ سره یوازینې رابطه و. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي د افغان حکومت هغه پروګرام له ځنډ سره مخامخ شوی چې پکې دوی وسوالو ته د پیسو ورکولو په بدل کې د وسلو غورځول عملي کول. په دغو کې یو فریدون حنفي هم دی چې وسلې غورځول او د تشدد لارې پریښودې ده. امریکا او نورو غربي هیوادونو 200 میلیون ډالره د سولې پر دغه عمل ولګولي، او اوس دوه میاشتې وړاندې چارواکو پر دې ځنډولې چې دوی د سولې د دغه عمل سره جایزه اخلي. په واشنگټن او کابل کې چارواکي د دغه ځن یو وجه دا هم خای چې طالبانو د سولې په عمل کې د ګډون نه انکار وکه، او دا شان په دغه هیواد کې په دې وروستیو کې د تشدد یو شمیر پیښې مخې ته راغلي. د دغه پروګرام له مخې به افغان شورا هغو وسلوالو او جنگسالارو ته پیسې ورکولې چې د جګړې پرېښودلو او وسلو غورځولو ته غاړه ږدي. په دغه عمل کې دوی داسې منځګړي هم شامل کړي وو چې د حکومت او د دغو وسلوالو ترمنځ به د سولې خبرې پر مخ وړلې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوردونکو مشال رادیو ته غوږیستی، او اوس درته یو ریپورت وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، له فرانس مصر ته تلونکې الوتکه ورکه شوې. چارواکي وایي د الوتکې لټون هڅې روانې دي. د ایجپټ ایر په نوم د مصري هوایي شرکت الوتکه د پنځشنبه پر سهار وختي له پیرس قاهرې ته روانه وه چې له راډاره ورکه شوه. مصري ملي هوایي شرکت ویل په الوتکه کې شپږ 50 مسافر او لس د عملی غړي سپاره ول. د شرکت په خبره د الوتکه د مصر فضا ته تر داخلي 2 ساعت وروسته له راډار ورکه شوه. چارواکي وایي په وروستي ځل د روم د سمندرګي د پاسه د الوتکې مقام ریکارډ شوی وو. مصري پوځ وایي له یونان سره په همکارۍ یې د الوتکې لټون پیل کړی، او په سمندرګي کې یې د بحري ځواک بیړۍ لیږدولې دي. د فرانس وزیر اعظم ویلي د الوتکې ورکېدو لامل په اړه هیڅ نظر له پامه نشي غورځول کېدی. یاد دی وی چې تیر کال په اکتوبر کې د روسیې یو الوتکه چې له شرم الشیخ څخه سنت پیټرزبرګ ته روانه وه د مصر په سینا دشته کې پریوته. د میټرو جیټ شرکت په هغې الوتکه کې سپاره ټول 240 کسان ووژل شوي وو. وروسته روسي ویل چې د الوتکه د چاودنې له کبله پرېوتې. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د الوتکې نسکورولو ذمواري منلې وه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته وګستئ. امریکایي فارم پالیسی مجلې د هند پر هغه پالیسی لیکنه خبره کړې چې په ترڅ کې یې دغه هیواد غواړي د ایشیا پیسیفیک له هیوادونو سره اړیکې او همکاري خکړي. د لیکنې تر مخه د هند دغه تګلارې ممکن له واشنگټن سره د نیو ډیلی پر اړیکو منفی اغیز وکړي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا دروروي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د امریکا د ولسمشر براک اوباما هغه خبرې ته چې په 2011 کال کې د استرالیا پارلیمان ته په خپل وینا کې له آسیایي هیوادونو سره د یو نوي سیاسي او اقتصادي توازن رامنځته کولو موضوع په کې یاده کړې وه ډېر اهمیت ورکړل شو. د دې په مقابل کې د هند هغه پلان چې له ختیځو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کولو په موخه یې درلود کم ارزښت ترلاسه کړ. هند بیا هم مجبور و چې دغه موخې ته د رسیدو لپاره خپل اقتصادي پرمختګ ته توجه زیاته کړي او هم له امریکا سره اړیکې ښه وساتي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د 2014 کال په نومبر کې د جنوب ختیځ هیوادونو د مشرانو یوې غونډې ته وویل چې حکومت یې غواړي له دغو هیوادونو سره همکاري زیاته او په نتیجه کې د سیمې امنیت او ثبات ته ګټه ورسوي. یو کال وروسته نریندرا مودي خپل دغه خبره په سنگاپور کې یوې غونډې ته په وینا کې تکرار کړه چې ګوندې هند په خپل ختیځ کې له پرتو هیوادونو سره د اړیکو او همکاریو په ښه کولو کې زیاته دلچسپي لري. د مودي په اقتدار کې تر راتلو وروسته نوموړي زر د جنوبي اسیا د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو مشران نوي ډیلي ته دعوت کړل او له هغوی سره په خبرو کې له دغو هیوادو سره د هند د ښو اړیکو پر خبره ټینګار وکړ، خو نوموړي وروسته خپل دغه پلان بدل کړ. د لیکنې تر مخه د هند په غرب کې د دغه هیواد په سرسخت مخالف هیواد پاکستان سربیره یو شمېر نور واړه او غریب هیوادونه شتون لري چې د هند پالیسیو او کړنو ته د شک په سترګه ګوري. د دې برعکس هند د آسیا پیسیفیک په سیمه کې د آسټرالیا او جاپان په څیر ملګري هیوادونه لري، خو لیکنه کاږي په داسې حال کې چې د هند لپاره به ګرانه وي چې د آسیا ختیځو هیوادونو پلو د لاس اوږدولو پر خپله پالیسۍ تر ډیره ولاړ پاتې شي. دغه تګلاره به د اقتصادي پرمختګ لپاره زیاته ګټوره وي. د لیکنې تر مخه د آسیا پیسیفیک هیوادونو پلو د هند زیات میلان ممکن له امریکا سره د دغه هیواد پر اړیکو اغیز وکړي. لیکنه زیاتوي نوی ډیلی او واشنگټن یو اوږده موده د ختیځ پر لور کتلی، خدا چې دواړه به په دغه برخه کې کوم عملی ګامونه واخلي دا به وخت ثابته کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د ایران پارلمان له امریکا غوښتي چې په تیرو شپېتو کلونو کې د امریکې د پالیسۍ له وجې ډېر تاوانونه اوښتي او باید د امریکا د ازاله وکړي. په دې لړ کې د ایران پارلمان یو بل هم منظور کړی او د ستر نگهبان شورا د منظورې وروسته به د قانون برخه جوړ شي. د مشالډو د خبر مرکزي څانګې پر دې اړه رپورت ګل یزدر اوروي.
د ایران تلونکو پارلمان د هغه یو بل منځوري ورکړی دا چې پکې دا ویل شوی د ایران حکومت ما له تیرو شپږو لسیزو راهیسې د امریکا د پالیسیو له وجې د شوی مادي او اخلاقي تاوانونو ازاله وغواړي. په 290 کسیزه پارلمان کې یو سلسلور او یاغړو د بل په حق کې رای ورکړي. اوس دا بل د ایران ستر نگهبان شورا منځوري ته اړتیا لري چې د قانون برخه جوړ شي. د ایران سخت دریزه فارس خبری اجانس خبر ورکړي چې د ووټ اچولو پر مهال د پارلمان غړو د امریکا خلاف ناری وهلې. د ایران رسنۍ د پارلمان یو غړي ابراهیم چې د دې بل وړاندې کولو کې شامل وو په حواله وای چې پارلمان باید د امریکا د هغه قانونو پر ضد اقدامات وکړي چې شتمنۍ یې کنګل کړي وي. د ایران پارلمان په دې بل کې د شو توانو تفصیل ورکړي دي چې ل امریکا یې غواړي. په دې کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای په 1953 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم محمد مصدق حکومت رانسکورول لپاره کوتدا ل 1978 نه تر 1978 پورې د ایران عراق جنگ کې د عراق فوزی واکمن صدام حسین سره د امریکا مرستي او د ایران پر ضد د اسرایلو اقداماتو کې د امریکا ملاتړ شامل دي. د ایران پارلمان دغه بل په داسې حال کې منزور کړي چې یو میاش وړاندې د امریکا سپریم کورټ په یو فیصله کې ویلي وو چې په 1973 کې په بیروت کې د امریکا فوزی بیرکونو سره چاودونو کې د وژل شوو سرتیرو او په نورو ترهګرو بریدونو کې چې پر هغه هیواد یې تورونه دي پکې وژل شوو لپاره تهران د کنګل شوو اساسونه $2 ارب معاوضه ورکړي. تهران دغه تورونه رد کړي وو. ایرانی چارواکي دا فیصله د غلا په معنی بولي او وای چې د کنګل شوو اساسو لپاره به قانوني لارې چارې لټوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د مای سم ویلی وو چې حکومت به چر هم د قام پیسې د تپرې نګدي چې امریکا یو خوري. نو موري زیاته کړه چې دا معاملہ به د انصاف نړیوال عدالت توړي. د امریکا د سپریم کورټ فیصله او د ایران پارلمان قانون سازي د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکی ساړه کړي دي. د هغې رسټو دا چې د جولای په میاشت کې تهران او د نړۍ لوی قدرتونو ترمنځ د تهران په لانجمن اټوی پروګرام موافقه شوې و.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
مشال رادیو ته اوګست یو سم لجمن سره سم ورسیدل د ونې خبرونه تاندې هلی د نن په تاندې هلی خبرونه کې د ماشومانو د حفاظت او خیر خګړې د صوبایي کمیشن کارکونکو نسیم اختر سره خبرې کوو او د دې سره سره به واوري آیا په جرګو کې د خزو رایو ته قتل کیږي او کڅنګ د پروګرام جوړونکو فرخنده صد
پتان دی هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د ماشومانو د حفاظت او خیر خیګړې د صوبایي کمیشن کارکونکو نسیم اختر سره خبرې کوو.
د ډېر ماشومان التپات شي ری دی کې د ډېر ماشومان التکمل شي ری او د کیداري چې لکه زیاتره مسایل شي راځي هغه یتیمانان شي ری چې پلاران یې التکینه سی یا پښابانی کورونه دی هغه ته ناسي هغه بم باري کې مل شي ری
دا به هم باوري چې په جرګو کې د خزو رائے ته سمره اهمیت ورکول کیږي
کله قتل وکي تاسو غلطي وکي او راولګي زمونږ بچیان یا مونږه قصوره کی ورکي پننواتو کی لیږي مونږه د طلاق یا د خلا فیصله چې دا کب چې مونږه خبره وکړو زمونږ ضرورتو په تاغي کې په قاعده زمونږ تپوس کوي مونږ پکې کینې
نسیم اختر د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حفاظت او خیر خیګړې د کمیشن کارکونکو دا هغه د ماشومانو د تعلیمي پرمختګ او د خوځو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره هم کار کوي هغه د سوابې اوسیدونکو دا په اسلام آباد کې د پښتو ژبې براډکاسټر هم پاتې شوې ده دا چې د بدامنې پوزي عملیاتو او د سیلابونو لوجې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې ماشومان او خځې څنګه د مسلو سره مخامخ شي او دوی ته دغه مسلو د حل لپاره څه کارونه کوي په جواب کې نسیم اختر وایي
ماشومان خوځي خو زیاتر همیشه چې کله کا سیلاب راځي یا کا خدای دې کې داسې سبل څه دغه راځي مسله خو چې همیشه راځي همیشه به کې ماشوم او خوځه چې کومه غړي سات متاثر کیږي ځکه چې دا هغه غړي چې د سړي په شانتي قوت نشته د سړي په شانتي فاینانشل لحاظ سره پارت لحاظ سره مضبوط نه دي دا شوب چې کومه زمونږ ماشومان او د خوځ اندازې زیات تر دغه کیږي افکت کیږي او دا غوې چې دان د شلکه زمونږ خوځ او ماشومان چې نه ډیر ځا ډیپند لکه انحصار چې کینو هغه زمونږ کور انحصار په سړي باندې نو چونکه په سړي باندې زمونږ خوځ او ماشومان او د ټول کور انحصار زیاتی نو په دې وجه باندې دا خره چې دینو ډیر ځا ته سړي کې او سړي هم لږ چې سخت نه اسه ټایم بمباري شروع شوه دا او دای په حال چلو کې راوځي دا وته کوشش کړي دي د کډې ماشومان تل پاتې شي دي د کډې ماشومان تل تکمل شي دي او د کډاري چې لکه زیاتره مسایل چې راځي هغه یتیمانان شي دي چې پلاران یې تکینه سی یا پښابانی کورونه دي هغه ته ناسي هغه بمباري کې مل شي دي یتیمانان ډیر ځا راځي بلخې داسې چې راغې سړي نشته چې سړي نشته رکور سربرای نشته نو الته چې هغه خځه سره مسله دای چې هغه کار نشته ځکه چې هغه کیدی هغه علاقہ دا اوس موږ کومه دغه کولې دا دغه پروگرام کې موږ شریک یو سرکار کو نه غي کې دا دغه راځي چې د خوځو دې سیاست نشته کارډین نشته شناختی کارډین هغه د خوځو ته داسې خاص جوړی نه اوس هغه خځه هغه مشکله کوم مشر نشته او سړی نشته نو هغه خځه هغه ماشومان چې نه غږی چې تاسو څه کیږي هغه راشن ملاوي دلی هغه ته یو پر چی ورکول دغه یې رېجستریشن باقاعده کېدل نو دا سیستم دی نه دا لکه دې سات دا غراځي مشکلات راځي په دې سيزونو کې د ماشومان چې په لار راتل راکا پکې دا شي دی ډیسیبل شي دی وازرو شي دی پکې ډېر ماشومان چې ډېر ماشومان پلان مړ شي دی او بلدار چې کمپونو لکه هغه حال نه کوم کمپونه چې کوم لکه پکاري کوم سہولتونه پکاري کوم لکه پکاري نو غنشته بلدار لار طرف نام کړم دوم راځي اتره چې هغه په ګنټو ګنټو باندې غیراشن ته بهر ولاړي انو دې سيزونو کې دې ځات مسایل راځي
نسیم اختر د پاکستان پیپلز ګوند سره هم تړاو لري او د پیپلز ګوند د سوابۍ د خوځو د څنګه مشره ده دا چې اوس په پښتنه ټولنه کې خځې او نجونې په سیاست کې برخه لري او د پخوانه په سیاسي حالو ځلو کې د خوځو رول آیا اوس زیات شوی کنه په اړه نسیم اختر وایي
نو سیاسي شعور خو ځکه چې اتي کې وخت سره سره چې څنګه تعلیم رااله نو اول کته څه کوي نو کوي چې زموږ پښتنو په معاشره کې رخصت لپاره تعلیم حاصلول ډیر ګران خبره وا بلکې دا و چې یو شرم و بلکې زموږ مشرانو به یو خبره کوله وي تعلیم د مدرسې او د پاره د پیسې وي جنت کې د ځایني په دوزخ کې وګرځي وي دې خبرې ویل کدا هغه خلکو چې دای په ذهن کې دا اخیشه او چې تعلیم شي دینو دا د خضر لپاره خاص کړه د خضر لپاره خدا بالکل نه ده پکا او بیا رسره بیا د خلکو لکټوچ باندې دین بیا پکې دا خبره راوته چې نه کوم دي نه کوي چې کوم دی غي تعلیمونه او کوم غي زیات پرفیشنبل شي غي زیات تر نور تر تر ځان سیوا شي نو دا مختلف سيزونه چې دا راوته خو خیر هغه یو چین چې راځي یو تبدیلی چې راځي یو بدلون چې راځي نو دا د وخت ضرورت او وخت سره سره چې بدلون راځي نو پکې دي چې کوم دی بدلون راغلی دی ډیر تعلیم راغلی دی ډیر چې نه کوي تعلیمونه کوي ډیر خطر راوته به هر میدان ته داغه د لوی نغټ مثال دی چې ما د پښتو کورنۍ دا او زمونږ په خاندان کې باندې داسې وایم چې داسې چې نه دی چې هغه ته پنځمه پورې وتمه پورې سبق ویلی دی او بیا راغې نه پس هغه ورونه ولا مخې ته ولاړ دي چې نه دی به سبق مخکې نه وي نو د هغې خاندان نظر اوسي نو تاسو اندازه ولګوئ چې لکه په کې پیچې کې دغه راغلی دی سیاسي شعور راغلی دی او که نه دی راغلی بله خبره دا ده چې زمونږ خځې چې اگر خپل حق پاتم شته نو د هغې لغونې دا جبې بندې کړی شوي دي که نه که تاسو وګورئ زمونږ معاشره چې کومه ده د سړي معاشره ده د ښځې دغه پکې هغه سي رانه دی راغلی او دا بالا راځي چې کله ښځه په خپله ما تاسو ته وایي چې مضبوطه شي او هغه پخپله د دې قابله شي چې هغه ځان له وګرځي او هغه خپل ځان مضبوط کړي بیا به د هغې حیثیت منلی شي نو سیاسي بدلون به چې تاسو ووایم چې ډېر زیات شعور راغلی دی ما سره ډېرې زیاتې جنکۍ دي د ښه خاندانونو جنکۍ دي را سره چې هغې ته مې دې میدان کې ما سره منډې تړلې وهي د خپلې پارټۍ دپاره کار کوي د خپل خلکو لپاره بلکې چې مونږ زیات تر کار خو دا دی چې مونږ سوشل ورک ډېر زیات کوو هغه دا نه ده چې هغه زما پارټۍ سره ریلیټډ دی یا زما مقصد سیاسي مقصد دپاره نو دا کارونه مونږ ډېر زیات کوو د خلکو لپاره که هغه هر میدان کې هغې ته مسلې او اسپیشلي د ښځو د ماشومانو دپاره نو چې دی نو سیاسي بدلون ډېر زیات راغلی دی بلکې ما سره خو یو ماشاء الله یو پوره فیلډ فورس دی ما سره اوس په دې میدان کې چې مونږ هر ځای ته ځان رسو هر ځای کې هغه کوو بلکې زما کوشش یو دا دی چې مونږ یو داسې فورم درته سوابۍ باندې جوړ کړو داسې خو خو ښځه د هر یو شعبې نه د هر یو دغه نه پکې یو ښځه وي او مونږ په خپله دلته کې څه ناڅه داسې بدلون راولي چې دا کم حالات روان دي کم دغه روان دي کم ښځو سره زیاتي روان دي کم ماشومانو سره زیاتي روان دي چې داسې ځینو لږ مخنیوی وشي د دې لپاره مونږ څه کارو باقي چې کومه دا خو یو داسې فورم دی یو داسې دغه د دې د جان کولو زما مقصد هم دا یو خدای چې ته یوازې کار کوې نو د ستا آواز څوک نه اوري خو چې کله ته یو درې څلور کسان یو داسې پنځه کسان یو داسې یو داسې یو چین غونډې جوړ شي نو بیا خلکو ته پته ولګي چې دا هم یو تحریک دی یا د دې آواز اورېدل خو نشته آواز بیا هر څوک اوري نو دا پاتې ته راوتل یا سي اسد ته راوتل زما د ټولو نه لوی مقصد دا چې یو داسې فورم ته راشم یو داسې هغه ته راشم چې زموږ آواز خلک واوري او موږ سویل غواړو چې هغه وکړی شي
نسیم اختر په هغو پښتنو ښځو کې یوه ده چې په یو وخت کې سوسو کارونه کوي هغه نوکری هم کوي سیاسي هلې ځلې هم لري په سوابۍ کې د ښځو ته ډول سینګار ځای یعنی بیوټي پارلر او ورسره بوتیک هم لري د خیر ښېګړې کارونه هم کوي واده هم کړی دا شان خپل یو شخصي ژوند ملګري او کورنۍ هم لري دا چې دا ټول کارونه دا څنګه کوي او آیا د دې کورنۍ د دې سره په دې ټولو کارونو کې مرسته کوي که نه او دا په دې هر څه کې څنګه توازن ساتي په ځواب کې نسیم اختر وایي
توازن داسې ساتلې شي لکه زما اوس خپلم یو داسې ژوند دی چې لکه زما سرګنۍ ده هغه ټوله سرګنۍ سنبالول زما تاسو چې څنګه وایي دا دومره شعبو سره چې ریلیټډ دي ما هغه سنبالول په هغه کې تاسو ما وایي که نه چې ما سره یو داسې فورس دی ځکه چې یو انسان په یو ټایم باندې هر یو ځای ته نه شي رسېدی هغې دپاره ما داسې کړي دي لکه زما که بزنس سایټ ته دی نو ما داسې کسان ځان له ساتلي دي چلته زه زم دا غي زغې لږه مشوره ورکم هغه لږه معاینه ته کوم هغه څه مسالې غي زم فسیلیټیټ کوم هغه ته غسی پرووایډ کوم زم هغه سره دومره کار دی باقي هغه چلی چلته نه چې زم هغه سیاست پورې کار دی نو سیاست خدا سي دي چې هغه خو لکه سالو سر خدا نه چې تر ازه جلسې کو یا کالو سردانی چې تر ازه میټینګ نه کو انا هغه ټایم باندې چې کله زمونږ میټینګ کله راغی نو بیا هغه ته هم څه ټایم ورکړي چې هغه کوشش مونږ دا کوو چې دوره سي درې مخکې مونږ هغه خبر کړو هغه د پاره مونږ ټایم وباسي باقي که زما سوشل ورک دی یا ماشومان چایلډ پروټیکشن کار دی نو چایلډ پروټیکشن کار خو به تاسو ته وایم چې هغه زما د دفتري کار دی او دفتري او کار خو تاسو ته پته لري چې څه ټایم نه تر څه ټایم پوری خو هغه کې زه په دې باندې باور نیم چې بس چایلډ پروټیکشن کې ناست نه زه بس صرف چایلډ پروټیکشن باندې کار کوم او زه چې کوم دی نو خصو کار باندې کوم یا رغه باندې کوم بلکې زه تاسو سره یو خپل خبره شیر کوم چې زه سهار دغه تلای شم دفتر ته نو ماته الحمدلله دومره خزي ناست دي کنه چې زما هغه ملګري ما ته وایي زما کولیګ ما ته وایي چې داسې چلو که چې ته ځان یو جدا دفتر جوړ کړه او ته دلته کې دغه ځای کې وکیل شه او دغه ځای کې دا ټولې ښځې به راځي او سهار راځه خپل عدالت لګو نو دا ریښه داسې وي دا زما هغه منډه تړله ده یا زما خلکو سره هغه همدردي ده یا زما د هغې دپاره د کار کول یو جذبه ده چې هغې ما ته راځي ما ته کښېني یا ورته زما نوم څوک ورکړي یا ورته زما نمبر څوک ورکړي تاسو هلته ورشي او که هر رنګه مسلې هغه به دله حل کوي نو هغه که د هغې د عدالت سره مسله شي که هغه د هغې د ایډوکیشن سره مسله شي که د هغه د ماشوم سره شي که لور سره شي انته دې پورې چې زه به تاته وایم چې داسې داسې روغې مونږ کړي چې زه په هغې کې په خپله په حجره کې ناسته شوي وم او هغه روغه لکه هغې د هغې سره مونږ کړې ده نو داسې داسې د هغه په کې هم راځي اوس یو بچی د لغون ته دغه شی بیا چې دا د خرګنې شو راغی چې هغه سره یو بچی غون ته دور شهر چې ما یو لبسان راخلې دي ته چې دی خو هغه تم ټایم ورکولې دا خاون ته ټایم ورکولې دا غ ټول د بر ته ټایم ورکولې هغه چې ماری مو چې ټول خو په دې کې صرف دا چې تاسو سره خپل خاون کوپې کې یا تا سره سرګنې کې کوم کسان یې تا سره کوپې کې بیا ته دې څه کول شي او کله چې تا تر خپل کور نه سپورت نه یو دغه کوي نه نه فیسیلیټیټ کوي نه غيم تا چې چې زما دا شي نه دا کوم کارونه چې کوم پاغې باندې بوج کې دي نه بیا ما دا کارونه نه شو کوي دا کارونه به ما ختمول خو خبره دار چې زما سره ما سره دې چې دغه کوپې کې دې زما خاون ما سره دې چې کوپې کې دې نه په دې چې باندې ز خپل د کور کې مواري هم پوره کوم او خپل دا نور کارونه چې دي الحمدلله دا روان دي سره سره
وس هم رازو یوې بلې موضوع ته په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې اکثره د دښمنیو او نورو شخړو هوارولو لپاره په جرګو کې د ښځو پر ضد فیصلې وشي. دوی وایي باید په جرګو کې ښځو ته نمائندګي ورکړل شي، خو بیا ځینې جرګمار دا هم وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خلکو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی راغلی دی او زیاتره وختونه د ښځو په حق کې فیصلې کیږي. په دې اړه تفصیل د انیسا اجمل نورو. په خبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې د دشمنو د نورو شخړو هوارولو لپاره په جرګو کې د ښځو حقونه لپاره غورځول کیږي. په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکي تنظیم خويندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي چې د خبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په اکثرو سیمو کې جرګو د شخړو ختمولو لپاره د ښځو پر ضد پریکړې کړې دي او په زیاترو پیښو کې ښځې د سورو په توګه ورکړې دي. تبسم عدنان وایي سړو په جرګو کې د ښځو د حقونو خیال نه ساتو نو ځکه هم دې د ښځو لپاره جرګه جوړه کړه.
بالکل نه ساتي چې ساتلې مونږ ولې جوړول ناغي وجدا ده کله دوی فیصله کوي نو چې مونږ جرګه جوړه کړله نو دوی مونږ ته وی چې مونږ د دې خلافت یو کو اوس هم ډېر پیچ پیچ ډېری خبرې کیږي او ډېر څه ویل کیږي. خو زور ته بیا هم وایم چې ټیک ته مونږ به دا جرګه ختم کړو هغه په بدل کې به تاسو په خپلو فیصلو کې زمونږ د بچیانو سهارا نه اخلئ چې کله قتل وکړئ تاسو غلطي وکړئ او راولګئ زمونږ بچیان یا مونږ په سوره کې ورکئ په ننواتو کې لیږئ زمونږ د طلاق یا د خلا فیصله چې دا کب چې مونږ خبره وکړه او زمونږ ضرورت او پاغې کې به باقاعده زمونږ تپوس کوي مونږ به کې کینې.
په پیښور کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي او د خواتین امن اتحاد تنظیم یو مشره شګفته خالق وایي په پښتنو سیمو کې د سړو خبرې زیاتې منل کیږي ځکه هم جرګې د ښځو پر ضد پریکړې وکړي. نوموړی وایي باید د جرګو په فیصلو کې ښځې شامل کړل شي.
جرګو کې فومیلی میل دي کنه میل ډومینیټډ سوسایټي دی نو ډیسیژن فورما غا صحیح کنه چې ورته په نوم کا د خدای وکټمایز کیږي نو دی هم دا سیکل ته تبدیلی کولای نشته پکې نو پکاروم دا دی چې فیمیل پارټیسیپیشن وی کنه پکې جرګې کې پکار دی.
دا سي د مومندو پلانګار سره تعلق لرونکو د جرګې او مشر حاجی زاکر ملک هم وایي چې په جرګو کې اکثره د سړو په حق کې خبره وشي خو نو ماړي وایي چې له وخت ریدو سره په خلکو کې د خصو د حقونو پاړه په زیات شوه دی.
لیکدل ته په خپل باندې داسې یو جرګه یو دوه کاله مخکې شوی وه چې په هغې کې ورور لکه جینۍ وولې وه بیا په هغې کې جرګې ته سلاح وکړله نو هغوی خورې پکې ورکړله بیا هغه جینۍ لکه هغې نه خودکشي وکړله وروستو زه دا هغه نه منم. دا خو پښتنو کې هم داسې زړونه ډېر دي د مرګ به رور کړي بیا به مطلب دا دی چې په هغې کې د هغه خور دي یا د پلار مرګ وکړي لور به پکې ځي.
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په ابډ آباد کې یوه جینۍ په دې تور د سوځولو وروسته ووژل شوه چې د یو لک سره په تښتېدو کې د خپلې ګاونډۍ مرسته کړې وه. د دې خبر وروستو داسې رپورټونه راغلل چې د وژل شوې جینۍ د مرګ پرېکړه یوې جرګې کړې وه. په مردان کې یو مشر جرګمار کمال شاه باچا وایي چې د ابډ آباد پېښه د جرګو بدنامه کولو یوه هڅه ده. وړی وای دوی پوره کوشش کوي چې د جرګو لارې خوځو ته خپل حقونه ورکړل شي.
لکه زما تاسو ته وایم چې موږ تیر ورځو کې دلته زمونږ په دې علاقه کې یو 24 کالو یو دښمنی وه په هغې کې چې کوم دی 28 مړي شو 15 شپېته او بچي په هغې کې چې کوم دی یتیمان شو 18 ښځې په هغې کې کونډې شوې او د 24 کالو دښمني موږ د جرګې د لارې هغه ختمه کړه. د ښځو د حقوقو تر څو چې خبره ده نو د پښتنو په معاشره کې تاسو وګورئ چې د دې نه یو لویه غټه خبره کومه کېدی شي چې باقاعده سړو سره چې کوم دی په پټو کې کار کوي دا ګذر ته ځي دی چې کوم دی هلته په خپلو علاقو کې باقاعده هغې ته مکمل هر قسم ازادي ده او د ښځو د حقوقو خاص کر د پښتنو زمونږ چې کوم تاریخ پاتې شوی زه دا ګڼم چې په جرګه کې ټول عمر لکه د ښځو د حقوق خبره شوې ده د هغې داسې خبرو د داسې قضیو فیصلې شوي دي چې کومې په یو طریقه باندې نه شوې حل کېدی.
د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې باید د جرګو مشران په خپلو غونډو کې د خصو د حقونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي چې دا شان د خصو ډېری مسالې هواري شي. داوه د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم ته خدای پامان.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویا مصالحه زموږ زنانان سرونو باندې وبراوري او نه جنډې شو تر باندې
د چارواکو ځوابونه
یعنی چې باغی کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پوره